تکیږي. یعنی یو خطر دی د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. دا خطر کیدای سي چې واقعي وي، کیدای سي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو یې وینو، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تا ترسره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کومه ازموینه تاثیر کړی وي، تاسې د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایجو څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کیدای سي منفي اوسي یا کیدای سي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کیدای سي واقعي اوسي، کیدای سي هم خیالي اوسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یوې موضوع، د یو ازموینې، د یوې پیښې یا د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس په خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید دا مثلا پایله ناخوښه اوسي یا ته د دې پایلې څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډېر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب همغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښې په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښې په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښې په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت، په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډیر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډیر اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي، دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی په زما په اړه څه فکر کوي؟ یا د خلکو به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویری یو ډول دی چې دته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پېښ شي، یا سبا که داسې یو څه پېښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډېرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون. موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، شاغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعي چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چېرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سن بلوړ سي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پېښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سن بلوړ ځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نښې نښانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نښې کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نښې د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډېدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نښې نښانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډه کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې په آینده کې څه پېښېږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نښه نښانې ده. همدغه د ویرې احساس بیا که چیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي، که چیرې په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو که چیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کېږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو ځان نسو کنټرولولای، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرامنوي، نسو کولای چې شي اړیکې ولرو، نسو کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغیز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچېری ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچېری د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو لپاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشه مواد څخه استفاده مه کوئ. کچېری په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچېری ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړي، او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ مګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه نفس پرام شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنه زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ به یاست، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو شر غلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلي شي بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لاري چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندېښنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنې کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندېښنې احساس دی. یعنې دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله، یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندېښنه لري، د سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندېښنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندېښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندېښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندېښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندېښنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندېښنه لري، یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندېښنه یو د بل سره توپیر لري، او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي، او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابل ونه سره سرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کې داسې په مختلفو شکلونو سره وسی. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې دی د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د ده دغه اندیښنه یوه عادي اندیښنه ده. ځکه په دغسې یو حالت کې انسان که چیرې اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه یې د لاسه ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورني فشارونه یي چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دی چې هغه ته به سترس ویل کېږي یا استراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدید اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیښنه چې ده هغه عادي اندیښنه ده. که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په هکله یا د ورځني ژوند په هکله اندیښنه درلودل دوامداره سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړې پیښې په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په هکله اندیښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندیښنه ده چې د یوې ځانګړې پیښې د خپل امتحان یو ځانګړې څه دی چې کله چې رامنځته سي یعنی دوامداره نه وي. امتحان په هکله اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کېږي. راځو د اندیښنې نښې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیښنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په هکله دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشي ده چې دی د اندیښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولی پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، دی د نتیجې په هکله، د پایله په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونه اوسي یا بده ونه اوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوه سي چې دی اندیښنه لري. یعنی دا ځینې ذهني نشي دي. دغه اندیښنه کیدای سي بدني نشي هم ولري. مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبره وي، په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ او تاسې د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندیښنې منفي احساس لرئ. د اندیښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیښنه ولري او د هغه اندیښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشانې موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندیښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په حق له دغه موضوع په حق له او دغه اندېښنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي، د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم دی نسي کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي دی نسي کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، دی ځان ډېر ستړی احساسوي او تر څنګ یې نسي کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسي کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په اخستنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره ورسوي. یوګا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسئ، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسی خو ډیر بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوئ هر ورځ او د خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز در زیاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه ګامون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لارې پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو شته تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ. د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سره ورسوي، کچېرې هغه گیم کول وي، کچېرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت کموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي. تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکار پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په هکله وویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیزه ولري، او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
پدل گے مخا کا اود پی خبر پ مہرورا کا تر گل ناز کیا رکھ دے ود ساتینا ماتری نہ تو کمڑ وندو نا وئیل پی می دلا سونا نہ دورا نہ شبی تو نا اول من خڑل گلو نا اس پتا لا بخشو کی پانی نہ دو سڑے دکھ پل جان کا حکور دینی دی ودان کا یار پورا دکھ پل ارمان کا مات جنے خال دوران کا ماتم مترور پا آتا نز وہ لے اونا مسافر یار کلی والا خبر دینا مالا حالا چھچر تئی اسی خوشحالا مالا امانت بد سات مار خواری او مزدوری کمی دبلار سرا تاپ مستی کے امین اشن متیار سرا رد خواری او مزدوری کبھی دبلار سرا تاپ مستی کے امین اشن متیار سرا تاپ مستی کے امین اشن متیار سرا دے چلا ٹنگ دے لکد گر دے چلا ٹنگ دے تو آئس دے چلا ٹنگ دے داخو مزن دے چلا ٹنگ دے گمر گمنا دریا بنا چوینا سنترا گلے سلام وائی ہر سوکھ بخ کلی سلام وائی سگلی گلی سلام وائی او خل کیوں زلی سلام وائی سلام پجانا نوینا سڑ گ
بچی ما داس نہ دے دیا د کانی پشاس دے او خلق بوائی چودا دے ما بدا سال غمزان وجل وینا اے سما جھل زما ارمانا سنگت پی خم پا آسانا دزر دنیا میں شولورانا اجرا پسی نشے قرآن